وګوري در ښکاره بشي چې هغه په اسمان کې په عمودي ډول حرکت کوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه مه هېروئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته.
سباندې 2 لک افغان ښوونکو لروان بشري بحران څخه د وتلو لپاره کورنیو او بهرنیو مراجعو ته په یو لیک کې د مالی مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د خلکو ناقانونه او په قاچاقي ډول کډوالۍ د بشري حقونو د ځینو ادارو اندېښنې راپارولې دي. داسې مهال دا اندېښنې مطرح کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره په زرګونه افغانانو کډوالیو ته مخه کړې ده. په یوه ترافیکي پیښه کې د یوې افغان ماشومې لمړه کېدو وروسته د اروپا د بشري حقونو محکمې حکم ورکړ چې کرویشیا باید د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي. د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې 16 کلنه افغان ماشومه مدینه حسینی وروسته له دې چې د کرویشیا پولیسو د هغې کورنۍ ته له دې هېواده د وتلو امر وکړ، د شپې په تیاره کې ریل ګاډي ووهله. په یمن کې د ایران لملاتړه برخمن حوثي اغیان وایي په جده کې د سعودي عربستان د تیلو د ملي شرکت په ګډون یې په دغه هېواد کې پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي هېواد د اوکراین په پوله کې د روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنه لري. د روانې میاشتې پر 8 نیټه هم نوموړي خبرداری ورکړی و چې روسیه ممکن د 2014 میلادي کال په شان بیا د اوکراین د ځمکني بشپړتیا سرغړونه وکړي. یوه چکی ماډاله چې په 2019 میلادي کال کې د مخدره موادو د قاچاق په جرم په پاکستان کې په 8 کاله بند محکومه شوې وه، وروسته له دې چې روانه میاشتې برات ترلاسه کړ خوشی سوه. او د پولنډ چارواکي پر بیلاروس تور پورې کوي چې پناه غوښتونکي هڅوي چې له پولیس څخه پولنډ ته واوړي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې نن نور بس د خبرونه خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبرې کوو چې د افغان جنو او شذو لژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی لخلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چاري لټو. نن په افغانستان کې د سوداګرو او متشبثو شذو پر وضعیت خبرې کوو. پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمنه پرورش اوریا خیل چې د افغانستان د شذو سوداګرۍ او صنایعو خونی پخوانی مرستیاله ده. اوریا خیل صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستئ.
سلامونه علیکم. هله تاسو نومونه
نامه ورچنه خیر وسته. تاسو د افغانستان د شذو د سوداګرۍ او صنایعو خونی پخوانی مرستیاله یاست. آیا دغه اداره اوس هم فعال ده، کار کوي؟
کابل کې فعلا بند دفتر مو بند فزیکی شکل یا داونه، خو مون کارونه آنلاین مخکې ورو او په نیک مرغۍ سره هرات کې مو دفتر خلاص کړل. هلته مو اجازه واخیست، دفتر مو خلاص دی او هلته عملا اوس فعالیت شروع شوی دی. نور درې ولایتو دفتر لرو، متاسفانه دفترونه مو بند دي، خو مونږ هلو ځله کوو چې دفترونه خلاص کړو او کارونه فعلا آنلاین ډول سره مخکې وړو او دا غوښتنه یا دادخواهي کوو چې دا هم له خیره خلاص شي، کارونه جریان لري.
تاسو ویل چې په هرات کې مو اجازه ترلاسه کړې ده چې هلته بیرته خپل دفتر پرانیزي. په کابل کې ولې دغه اجازه نه ده درکول سوې؟ یعنی تاسو ته طالبانو څه ویلي دي چې ولې باید دغه دفتر لا بند پاتې وي؟
هماغه یو ځواب دی چې دوی تر اوسه تصمیم نه دی اخیستی چې ښځه باید څه رقم کار وکړي، د ښځو دفترونه باید څه رقم فعال اوسي. د حجاب موضوع مطرح ده چې د خپل یو تعریف ورته لري، او د ښځو تګ راتګ موضوع ده چې هغې باندې هم د خپل نظر لري. نو اصل موضوع هم دا ده. بل ورسره فکر کوم چې لکس د آگاهی او د ذهنیت خبره ده چې دوی تر اوسه فکر کوم نه پوهیږي چې د افغانستان د ښځو سوداګرۍ صنایع خونه یو مستقله نهاد ده. دا کم دولتي کم نړیوال بنسټ نه دی، دا خپل افغان میرمنې جوړ کړي دي او فقط دولت سره او نړیوال بنسټونو سره د هغې په مرسته ښځو لپاره کار کوي. نو دا ځینې موضوعات دي چې د هغې له امله تر اوسه بند دي.
تا تاسی خبره یاد کړه چې طالبان فکر کوي چې شذې باید یو مشخص حجاب ولري او د تګ را تګ د موضوع په اړه باندې ځینې څرګندونه کړې دي. تاسو څه ویل غواړئ چې آیا افغان شذې مخکې چې کوم حجاب یې کاوه هغه اسلامي حجاب نو او د افغانستان اکثریت خلک آیا مسلمانان نه دي؟
ټول نه دي. افغانان په خصوص بیا خځې په کابل کې دي که نور ولایتو کې دي، هغه ښځو سره چې مونږ کار کول او سوداګري لري اکثریت یې یا ټول زه ووایم اسلامي حجاب لري، ځکه په سر دي څومره حجاب چې اسلام کې مونږ ته تعریف شوی دی هغه اسلام دی، هغه اسلام په اړه دی پوهېږي او هماغه حجاب دی کوي. نو زه فکر کوم که مشکل یا ستونزه به نه وي، خو چونکه یو نوی قانون دی او کوم حجاب چې مونږ ولیدل چې د دې دو ښځې یا هماغه ښځې چې د دې دو د مرستې لپاره راغلی وو هغه سره حجاب غواړي چې هغه خو بیخي یعنی فکر نه کوم چې هغه سره حجاب اسلام کې تعریف شوي وي چې نه سترګې ښکاره شي نه لاسونه نه پخې نه او نه پوشي چې دغه ښځه دغه سړی دی. نو کوم حجاب چې مونږ او تاسو لرو فکر کوم چې دا بیخي کامل یو اسلامي حجاب ده چې د اسلام په نظر اسلام په اساس مونږ تاسو کوم کالی چې افغانستان ته اغوندو هغې سره نه زمونږ کوم ځای ښکاري او ورسره مونږ تاسو ډېر منظم او ډېر باپرده او با حجاب ګرځو.
یوه ستونزه دا هم شایي د چا ذهن ته راسي چې طالبانو په ښارونو کې ژوند نه دی کړی، دوی له مدرسو څخه راغلي دي، شایي داسې خلک یې نه وي لیدلي چې هغوی عادي ژوند کوي او اوس د دوی مشران پر دغه بیریږي چې هغه طالبان چې په لارو کوڅو کې ګرځي او ګزمې کوي هغوی ښځې وځوروي، د دغه بیرې څخه دوی محدودیتونه رامنځته کړي وي. دغه یو امکان ستاسو په نظر سته؟
زه فکر کوم چې طالبان که زه وګورم طالبان ما ته په درې کټګوري کې ښکاري. یو یې هغه چې دوحه کې وه، چې دوحه کې فکر کوم هر رقم خلک یې لیدلي دي، هر رقم ښځې یې لیدلي دي، اگر چې دوحه یا قطر چې دغه یو اسلامي هېواد ده، خو هلته هم فکر کوم چې د افغان میرمنو حجاب د قطر میرمنو حجاب نه برخه حجاب دي یا حداقل برابر بوي. بل هغه دي چې کدی شي مدرسو کې اوسي، خو کوم ځای کې چې دی اوسېدل، خو طبعا د خپل هم کورونو کې خپل میاندې لري خوندې لري، نو هغه هم یو حجاب لري، هغه کې دي خپل یو کور کې هم یو نظام لري، خو په هر صورت خو هغه هم خزل لري. او کوم ځای کې چې هغه اوسېږي، کوم سیمه کې چې هغه ژوند کوي، طبعا هلته هم خزشته دي. او بل چې اوس طالب شوي دي، اوس دې سره راغلي دي طالب شوي دي چې هغه هر چېرته دی، فکر نه کوم چې د افغانستان یو سیمه داسې وي چې هلته طالب ونه اوسي، چې یعنی پخوان هلته ژوند کول خلک یې نه پوهېده، یو دې رادی کس ورته ښکاره کېده، خو اوس راغلي دي طالبان سره یو ځای شوي دي. او هماغه سیمه کې دې لیدلي دي چې خلک ښځې دي کار کوي، به هر کار کوي، خپل کاروبار لري، یا مکتبونو ته ځي یا پانتونو ته ځي. نو دا فکر کوم چې یو مکس دی، یو ګډ د درې رقمو طالب دی. او که هغه که مونږ فکر وکړو چې هغه کسان دي چې مدرسې نه راغلي دي، نو فکر کوم چې د دې دو مشران چې دي هغې ورته لږ څه معلومات ورکړي، یو لږ څه اورینټیشن چې انګلیش کې مونږ ورته وایو، لږ څه ورته اورینټیشن ورکړي چې ښځې دا رقم دي هم دي چې کار کوي او کار کولو شرایط کې د داسې یو حجاب لري. نو فکر نه کوم چې بیخي هېڅ ښځې نه یې لیدلي او هېڅ دې باندې پوه نه شي چې کوم حجاب چې دی لري نو هغه اسلامي حجاب نه ده، او کوم حجاب چې دی ورکوي چې ورته نه سترګې ښکاري نه بل څه، حتی موږ نه پوهېږو چې دا یو ښځه ده که یو سړی، هغه ته حجاب واجب دی، هغه ته حجاب باید دی وکړي. نو فکر نه کوي شي چې ډېر ښه تاثیر دې باندې ولري، بله چې ډېر دنیا دیده دي. یا مشرانې چې مونږ ګورو مونږ ته لکه هیله پیدا کیږي چې دوی کولی شي مونږ سره خپل مرسته مونږ سره ولري او ښځه تر ورو اجازه ورکړي چې خپل کار وکړي. لږ څه وخت نیسي فکر کوم او دا مونږ کولی شو چې د نورو بنسټونو په خصوص نړیوال بنسټونو چې افغانستان کې شتون لري یا دوباره کار شروع کړی دی هغې راوړي دلته افغانستان ته پیسې راوړي چې په مختلف سکتورو کې مصرف شي او یو سکتور اقتصاد یا تجارت یا کاروبار دی چې هغه هم ورته لکس دا پوښتنه وکړي.
تاسو د پوهاوی خبره وکړه، څنګه کېدای سي چې طالبان باید په دا خبره باندې پوه سي چې ښځه یو موجود ده، د دې ټولنې برخه ده، د ښځې حضور په هر برخه کې د ژوند حتمی او ضروری دی او د ښځو د فعالیت پرته افغانستان پرمختګ نسی کولای؟
زه فکر کوم که دی واقعا طالب دی او د اسلام په اړه معلومات لري او مدرسو کې دی درس ویلی دی، قرآن تر ترجمه سره او تفسیر سره ویلی دی، خو دی پوهیږي چې یو ښځه په یو ټولنه کې کوم حقوق لري او دا هم پوهیږي چې ښځه د یو نسل بقا لپاره څومره مهم ده. دا هم پوهیږي چې یو ښځه چې کله د دې او میرمنې چې کله ناروغي کې خو یو نارینه ډاکټر ته خونه استوي خو مجبور دي چې باید یو ښځینه ډاکټر وشي چې هغې ته وویلې دي، او یو ښځه چې ډاکټر جوړېږي خو هغه ضرورت لري چې درس ووایي، ضرورت لري چې پوهنتون ته ولاړ شي، مکتب ته ولاړ شي. او ډېر مهمه ده چې تاسو ویل پوهاوی دی ته باید کېدی شي دی پوه شي خو ورته متوجه نه شي، او یا ورته دی ته څنګه چې خیال شوی دی چې باید مثلا ښځې بهر لاړ نه شي، درس نه وایي، کارونه کوي، نو هغه برخه یې ډېر دې باندې مثلا ډېر زیات ورباندې تاثیر ولري. یو لاره فکر کوم خپل دا رادیو ده او دا سیمه کې دی چې دی حتما کېدی شي کوم طالبان چې هر یو مونږ تاسو نه زیات معلومات لري، ټلیفون لري او ټلیفونو کې هم رادیو لري، رادیو د لږ نه باید واري بل ما تاسو ته ویل چې د دې مشران باید دې ته ووایي، ورسره نړیوال بنسټونه دي چې ورسره دې سره باید کار وکړي، دې ته ځینې برنامې جوړې کړي د رادیو د لارې نه، د تلویزیون نه، یعنی فزیکل مخامخ ورته برنامې جوړې کړي او ورته ووایي چې مونږ چې کله مونږ راځو تاسو سره مرسته کوو، تاسو مثلا تاسو دولت لپاره اقتصاد په برخه کې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې، د تخنیک په برخه کې تاسو سره مالی مرسته کوو، خو مونږ غواړو چې دا کار هم وکړو، تاسو ته دا پوهاوی هم ورکړو. نو زه ځینې کمپینونه باید وسي، ځینې مشخص برنامه باید وسي، او دا مونږ کولی شو چې مثلا د نړیوال بنسټو سره مثلا زموږ نور اتاقونه دي، نور خونې دي، داسې چې زموږ ورونه مخکې وړي، هغې کوي چې مثلا زموږ د سوداګرۍ مېرمنو په اړه ورته ووایي چې مثلا دوی دومره پانګه اچونه کړې ده، دومره کار یې کړی دی، زه ارقام لرم چې تاسو غواړئ چې تاسو سره شریکوم، د دوی مثلا شمېر دومره دی افغانستان کې، او دا تېر 15 کلو کې دا شمېر رامنځته شوی دی. نو زه فکر کوم چې ځینې ډېر مشخص کمپینونه باید دوی ته برابر کړي، یو د نړیوال بنسټو له خوا نه وشي، او بل کوم چې داخلي موږ بنسټونه لرو د هغې له لارې.
که تاسو د ښځو په اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې هغوی چې سوداګران وي او تجارتونه یې درلودل، اوس په څه حال کې دي، د دوی د تجارتونو وضعیت څه ډول دی، لکه تاسو چې د کوم چا سره په تماس کې یاست د هغوی په اړه کار ته وایست؟
ټول افغانستان کې 2301 رسمي تجارتونه لري، رسمي په دې معنی چې دی جواز لري، د کار جواز لري، د پیسو په مقابل کې جواز اخیستی دي او مالیه ورکوي. دی 2104 د کار زمینه برابره کړې ده، او تاسو باور وکړئ چې دی کې زه فکر کوم اویانه پورته فیصدی شده د نارینه و ده دی اتیا میلیون پورتا پانگا چونه کرده او تقریبا ټول برخو کې دی کار کوي د لاسي صنایع نه واخلې تر مکتبونو پورې تر کلینیکونو پورې شفاخانی دی لري د قالین په برخه کې کار کوي د زیورات په برخه کې کار کوي او ټول ولایتو کې دی که یو هم دی نو ټول ولایت دی داسې نه دی چې فقط ځینې ولایتو کې دی خو اکثریت یې په کابل کې دی تقریبا 50% په کابل کې دی او ډېر هغه برخو کې چې فقط زموږ ورونه کار کوي اوس میرمنې هم کار کوي نه دا فکر کوم چې یو ښه لاسته راوړنه وه چې موږ نه غواړو چې د اوسني حکومت سره دا د منځه لاړ شي د ټولو همدا یو تشویش وه اوس هم دی ورسره زه تاسو یو شمېر بل هم ویم بیا راځم دې موضوع ته چې فعلا د دې د وضعیت څه رقم دی 450,000 پورته غیر رسمي سوداګرۍ ښځو لخوا مخکې وړل کېږي چې غیر رسمي هغه دي چې جواز نه لري خو دې کارو کې کورونو کې کار کوي اقتصادي کارونه کوي ځینې تولیدات لري لاسي صنایع لري اکثریت لاسي صنایع لري د خوراکي توکو په برخه کې کار کوي او نور برخه دي چې د کور نه مخکې وړل کېږي او بیا ورسره یا خپله یا ورسره د کورنۍ کوم غړی نارینه نه ورسره مرسته کوي چې دا بازار ته ورسي او د دې د فعالیت باید زموږ اوسنی حکومت په نظر کې ونیسي چې په اقتصادي برخه کې یو ډېر مهم ونډه لري ډېر یو مهم ونډه لوبوي نو دې باید دې ته متوجه شي چې یعنی که دې کارونه کې ډېر خلک چې افغانستان کې بیکار او بیروزګار شوي دي اوس چې فعلي حکومت دا اوس خو بیخي زیات شوی دی شمېرې نو دې موضوع ته باید پام وکړي بل د رسمي تجارتونه یو ډېر شمېرې باندې یو ځینې چې دي هغه خپل دوکانونه او کاروبارونه خلاص کړي دي چې خو موضوع داسې ده چې مونږ چې اورو مونږ اکثرا خپل غړو سره هماغه اولنۍ هفته نه چې افغانستان یا کابل تاسو وایم چې طالبان ونیول هماغه اولنۍ هفته نه مونږ دې سره په تماس کې وو خپل آنلاین غونډې نیسو اول خو د ټولو یعنی اکثریت دا ویل چې زمونږ کاروبار خو فعلا نو د دار نه نسو بل یو شمېر ویل چې زمونږ دفترونه طالبان وو او یو شمېر ویل چې زمونږ دفتر طالبان نه دی نیولی خو مونږ اجازه نه ورکوي چې موږ دفتر ته لاړ شو مختلف سیمو کې دي ورو ورو ځینې خپل کاروبارونه شروع کړل مختلف سیمو کې مختلف سيناريو ده مختلف وضعیتو ځینې کار شروع کړی دي چې دکان لري خپل تولید لري ورسره فقط خپل نارینه مرسته کوي یا خپل یا نارینه هلته خرڅلاو لري بل خبره دا ده چې هرات کې زموږ دفتر خلاص شو هغې نه مخکې د هرات د ښځو تجارتي مارکیټ او د بادغیس د خزو تجارتي مارکیټ چې دولت په خونه جوړ شو او موږ ورسره مرسته کول چې مخکې ویسو دوه فعال دي شکر ورسره ارجګا چې دی هغه ټول فعال دي اکثریت یې اوس هم فعال دي او خپل کار کوي کابل او ولایاتو کې نو موږ هم کوشش کوو دولت سره خبرې کوو چې موږ ته هم اجازه ورکړي خو لږ وخت نیسي پروسس په جریان کې دی ډېرې ښځې چې دي چې هلته رسمي کاروبار یې درلود افغانستان کې ښځې دي اروپا یا کاناډا یا امریکا ته تللې دي کاروبار پرېښې دي او نه پوهېږي چې دا څه رقم یا مخکې ویسي یا بند کړي او ځینې دي چې راغلي دي کاروبار همداسې خلاص دی خپل کارمندان لري چې ورته کار کوي او هغه مېرمنې چې افغانستان کې دي اکثریت خپل کورونه یا کورونه یا هغه دوکانه مخکې وړي، مثلا ځینې کلینیکونه دي، شفاخانه دي، هغه خلاص دي، ځینې چې دوکانونه لري او خپل تولید لري، او ما تاسو ته چې مختلف سیمو کې دي چې طالبان مختلف نظریات لري هلته خپل کار کوي. نو په دې هیله چې دوی موږ سره مرسته وکړي، اوسنی دولت او موږ ته اجازه ورکړي چې موږ خپل کار کوو او کار وکړو او دینه مطمئن اوسو چې زموږ حجاب اسلامي حجاب دی.
ستاسی ماشونه د کومې خوا څخه تمویل کیږي؟ بل دغه چې که ستاسی خپله کیسه موږ ته وکړي چې تاسی خپل ژوند څنګه پر مخ وړئ؟
ماشونه خو نشته دي، زموږ ماشونه د خپل ژوند ورته وایو چې کوم مېرمنې دا کاروبار لري موږ ورته ځینې چوپلونه یا خدمات ورته وړاندې کوو. زموږ خدمتونه مثلا دا دي چې که د مالي منابعو ته ضرورت لري موږ ورته هماغه سرچینې برابرو، سرچینې پیدا کوو، دولت سره، بانکو سره، نور بنسټونو سره چې مالی برخه کې مرسته کوي هغې سره موږ د یو ډېر مشخص او منسجم آدرس د لارې نه ورسره موږ بحثونه لرو، ورته قناعت ورکوو، داد غوښتنه کوو چې د هماغه سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي. او ډېر ما تاسو ته وویل چې دغه 15 کالو کې چې دا شمېر تاسو باور نه کړئ، دا شمېر شروع کې 680 مېرمنې 2014 کې او 2020 اوسه پورې دا 2301 ته رسیدلې دي. نو تاسو خپل اینه چې څومره پرمختګ شوی دی او یو ډېر مهم رول چې کوم بنسټ لوبوي خپل د افغانستان د سوداګرۍ سره یې خونه ده، د ښځو خونه ده چې دې ورته دا زمینه برابره کړې ده، دولت سره خبره کړې ده، نړیوال بنسټونو ته دا غوښتنه کړې ده چې دې ته زمینه برابر شي مېرمنو ته چې دې خپل سوداګري ولري. نو دا یو غټ شمېر زموږ نه غواړو چې دا لاسته راوړنه د لاسته ورکړو. نو زموږ چوپړونه یا خدمتونه دا دي چې موږ د مالي منابعو سرچینو سره وصله او بازارونو سره وصله او د دې د تولیداتو لپاره بازار موندنه کوو، د دې د مثلا ظرفیت لوړو چې د تجارت په برخه کې، د بازاریابي او بازار موندنې په برخه کې، د مالی برخه کې، همداسې نور تجارتي برخو کې د دې ظرفیت لوړ شي او د په ښه ډول کول شي خپل کاروبار مخکې ویسي. نو زموږ د دې خدمتونو په بدل کې د موږ ته یو حق لزیات ورکوي چې هغه کال کې یو ځل دی او ورسره ځینی پروژې دي چې موږ کاراو دي ښځو لپاره د نړیوال بنسټونو لخوا نه، او هغې د لارې نه موږ خپل ماشونه تمویلوو. ګرچې زموږ د ښځو خونه د نور خونو په مقایسه کې ډېر کوچنی دی، ډېر یو کوچنی ټیم لري خو ډېر قوي ده. موږ ډېر ښه هیئت مدیره لرو چې زموږ تصمیم گیری کوي، پنځلس کسان دي کابل کې او پنځه کسان ولایاتو کې دي، خو اجرایوي هیئت چې دی هغه ډېر کوچنی دی. کابل کې موږ 12 کسان تقریبا، په ولایاتو کې 2-3 نه زیات نه وو. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې دومره کار په دې دومره کوچنی ټیم چې کیږي نو څومره به دې کار کوي. موږ د ورځې او د شپې ورته کار کوو، رخصتي مونږ نه لیدل همدې لپاره چې یو دغه ښځه یو چیرته ورسیږي. د دې خپل هماغه پانګه چونه چې کړې ده دولت چې مالیه ورکوي ورته بیرته یو څه ورسیږي. دولت نه موږ غواړو چې دې ته زمینه برابر کړي چې دې لکه نور هیوادو کې چې دي سوداګریز مېرمنو ته فرصتونه برابرېږي. نو زموږ ماشونه د هغې د لاره نه راتله. اوس چې دا عضویتونه نه تمدیدېږي نو موږ منابع نه لرو، ډېر بنسټونه چې اوس فعلا کابل کې کار نه کوي هغې سره موږ خپل پروژې مخکې نه شو وړلی. نو فعلا او بل ستونزه خپله بانکي حساب ده چې هغې باندې یو محدودیت دی، او اکثریت کسان چې بانکي حساب لري او ماشونه ورکې دي، ماشونه ورته راغلي دي حساب کې دي، ډېر په ګران شکل هغه لاسته راوړي. نو دا ستونزه دي او فعلا ماشه اکثریت بېروزګاره شوي دي، مثلا ته خپله کور کې اوس بل څوک نه لرن چې کار وکړي. نو دا یو ډېر غټ ستونزه ده، مکمل کورنۍ باندې یو اغېز لري.
آغلی اوریا خیل ډیره زیاته مننه چې تاسو وخت و ایستی او لمر سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای تر رسیدي ل خپل ملمنې څخه په مننه بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شکر می والا زن خبر کلک دهان